وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د آزاد رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې باورې چې ولسمشر کرزی نن د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته روان شو. د سیمې او نړۍ خبرونه وایي چې د چین دولتي مطبوعات وایي چې د موټرو د ټکر په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. موټر د پیکینګ ښار په یو چوک کې د سړک څخه چپه شوي دي. د ګرجستان د انتخاباتو چارواکي کې وی لومړی نتایج ښیي چې جیورګی مارګویلاشویلی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټلو ته ورنږدې شوی. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته، چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن لندن ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. د دفاع وزارت چارواکو د دې وزارت پر روغتیا خدماتو کې د فساد موجودیت په اړه د مشرانو جرګې راپور رد کړ او په پکتیا کې یو شمېر ښوونکو د درس نور کولو اعتصاب پیل کړی. د هم بشپړ کورنۍ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په څلورمې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن د لندن په لور خوځید. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس به په دې 15 ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو په اقتصادي مجمع کې هم ګډون وکړي او د غرض به د اکسفورد په پوهنتون کې وینا وکړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري را جذبول د جمهور رئیس کرزی او د پاکستان او برتانیا د صدر اعظمانو د غونډې د اجنډا مهم ټکی بلل سوی دی. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار رنگین دادفرس پنتا، د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی، د بهرنی چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی ملګری دي. دفاع وزارت د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون هغه ادار رد کړ چې ګڼې د دې وزارت پر روغتیایي خدماتو کې فساد اوج ته رسېدلی. د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس سلمی زابلی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له تېرې یوې میاشتې څخه د دې برخې څارنه کوله. ورته په دې اړه ډېر شکایتونه رسېدلي دي.
موجودات فساد داری در وزارت دفاع در بخش سیسته که از طرف
دیوی دفاع وزارت پر روغتی برخو که فساد در دیده طول زنونو در قلوردگانو دکترانو در مشران جرگه در شکایتنو کمیسیون تا پدیار شکایت کرده. پا خبال در سردار محمد داود خان پر روختون که هم در زیاد فساد موجود دی.
فسادی نهایت زیاد موجود است.
خو دفاع وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې دا ادار رد کړی، ویل دي که د مشران جرګې یاد کمیسیون د خپل ادا په اړه اسناد لري نو مربوطه ارګانونو ته دې وړاندې کړي. د مدني ټولنې د همشغی مرکز وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مدني ټولنو ته له دې پروسې څخه د څارنې زمینه مساعده کړي. د دې مرکز مسؤلینو نن په یوې خبري غونډه کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو او له لمړني لس څخه د کاندیدانو د لرې کېدو په پروسه په څارنه کې رول نه دی ورکړی سوی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو مخکې تر دې ویلي وو چې د لرې کړی سوي او 1400 کاندیدانو اسناد د مدني ټولنو د استازو په حضور کې څېړل سوي دي. او روسي خبرم ده چې په پکتیا کې یو شمیر شونکو په دې اعتراض چې دولت ورته د هستوکني ځمکې نه دی ورکړی کاري ته سپیل کړی. لسمی د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې وایي دوی اعتراض لري چې حکومت له څو کلونو راهیسې د هستوکني د نمرو ژمنه ورته کړې و خو تر اوسه نه دی ورکړی. اعتصاب کوونکو شونکو ویلي تر څو چې غوښتنه ونه منل سي خپل اعتصاب جاري وساتي. تر اوسه د پوهنې وزارت او یا د پکتیا د پوهنې د ریاست مسؤلینو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کورونی خبرونه فرشه جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
ملګرم له توکي د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر بنند ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیئت د مشر سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه پر ځینې پوښتنو به خبري ورسره وکړي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بنن په ویانا کې دغه سازمان په مقر کې سره وګوري. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره غواړي د داسې ادا او په خاطر چې وایي ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي دغه هیواد اټومي تاسیس او په دې اړه موجود اسناد وګوري او د چارواکو سره یې مرکه وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو استازي د رواني میلادي میاشتې په اومه او اتمه نیټه په جنیوا کې د تهران د اټومي لانجې په اړه مذاکره پیل کړي. د دواړو خواوو ترمنځ څو ورځې مخکې هم مذاکره وشوه. غربي هیوادونو یې هرکلی وکړ خو کومه ستره پرېکړه پکې ونه شوه. د ګرجستان د انتخاباتو چارواکي وایي لومړني نتایج څرګندوي چې جیورجی مارګوی لاشویلی د ولسمشری انتخاباتو ګټلو ته نږدې سوی او داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات یې نږدې ګټلی دي. د پرونیو انتخاباتو تر 1% رایې شمېرل سوي او له مخې د ګرجستان د خیال په نوم د واکمن ایتلاف دغه کاندید نږدې 3% رایې ګټلی دي. د لرې کېدونکي ولسمشر د متحد ملي غورځنګ کاندید داوید بکرادزی بیا 22% رایې خپلې کړې دي. د ګرجستان د پارلمان پخواني مشر 10% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي نږدې 30% رایې ورکوونکو په دغو ټاکنو کې رایې کارولې دي. تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو کوم خاص رپورټ نه دی ورکړ سوی. په انتخاباتو کې ګډون کوونکي مارګوی لاشویلی پرون خبریالانو ته د دغو ټاکنو په اړه وویل:
დღეს უაღრესად მნიშვნელოვანი დღეარი, იმიტომ რომ ხდება
نن ډیره مهمه ورځ ده ځکه دا په اروپایي ستاندارد برابره د رای ورکولو یوه آرامه پروسه وه. دا انتخابات به د ډیموکراسۍ او د سیاسي بهیرونو د پیاوړي کولو لاره جوړه کړي چې زموږ هیواد او ولس په دې ورشتيني اروپایي هیواد په توګه څرګند شي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی د انتخاباتو نتایج مایوسوونکي بللي چې د ده په وینا د دغه هیواد د شاته تګ سبب ګرځېدلی سي. امریکایي چارواکو پرون د جرمني مطبوعاتو هغه رپورټ رد کړ چې وایي د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې مشر جنرال کیث الکساندر د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د ټلیفوني مکالمو د څارلو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما سره مشوره کړې وه. د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د ادارې ویاندې ویلي چې په دې ارتباط د جرمني ورځپاڼې بیلد ام سونتاک رپورټ حقیقت نه لري. د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر هیڅکله د مرکل د ټلیفوني مکالمو په اړه د جمهور رئیس اوباما سره کوم مشوره نه ده کړې. د هغه خبر و چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې ویاندي خبري اعلان ته وکړه. د جرمني مطبوعاتو په ورستیو کې د امریکا د پټو استخباراتي اسنادو په حواله وویل د انګیلا مرکل ټلیفوني مکالمې د 2002 میلادي کال راهیسې څارل کېدې او په 2010 میلادي کال کې ولسمشر اوباما هم د دغې مسلې څخه خبر سوی و. په سوریه کې د رژیم مستوالو مخالفینو د سولې د نړیوال کانفرنس وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی و چې په سوریه کې د سولې لپاره په نړیوال کانفرنس کې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم استازي هم برخه واخلي. په یو خبر پاڼه کې چې د شلو اسلام پال وډل له خوا ملاتړ شوی له رژیم سره مذاکرې خیانت ګڼل شوی چې وای باید د وسلوالو مخالفینو په محاکمو کې سزا ورته وټاکل سي. روسیه، امریکا او ملګرو ملتونو په نومبر کې د سوریه د ټولو شکلو اړخونو ترمنځ د ممکنو خبرو راتوروم لاټر کړی. ټاکل شوی چې دغه خبرې په جنیوا کې وسی. او د چین دولتي مطبوعات وایي چې د موټر او د ټکر په پیښه کې درې تنه وژل شوی دي. موټر د پیکینګ ښار د تیانمن په چوکي د سړک څخه چپ شوی وو. د چین دولتي خبري اژانس وایي نن د تیانمن د دروازې په وړاندې په دغه پیښه کې د سیلانیانو او د پولیسو د مامورینو په ګډون یو لستنه زخمیان دي. د پیښه علت لا نه دی څرګند. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن دغه پوښتنې په ځواب کې چې دا پیښه به تروریستي عمل لري ویلي چې د دغه مسالې ډیر جزئیات لا نه دي څرګند شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان، پاکستان او برتانی د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته روان شو. په دې اړه ریپورت سربیره به واوري چې د کورنۍ چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د یو کمیسون د جوړیدو اعلان کړی دی. په هلمند کې د پولیسو یو چارواکی وایي چې د پولیسو د ناسم چلند پیښې ذکر عمل سکیږي چې سرتیری روزنه ترلاسه کوي خو قومندانان یې پوره روزنه نه لري.
دل تراسه د سوی هغه قومندانان د تراسه مرکز په سرګونه د لیدل کېږي.
دا به هم درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د بلخ پانتون څخه فارغ شوی کسان د فراغت اسناد غوړي خو څوک نه ورکوي. دا چې ولې پرې ریپورت لرو. ځوانان د نوې موسیقۍ ډیر مینوال دي خو یو شمېر خلک وایي چې دا مهال په موسیقۍ کې د مبتذلو شعرونو کارول زیات شوي. ځوان فکر نننۍ خبرونه کې په همدې غږیږو.
بازاری توری دی یا ټکی دی چې هر زنه داسې خلک شته چې زه خورته شاعر هم نه وایم. دوی
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو لمک سره اوسې. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابله د لندن په لور روان شو. د دې غونډې د اجنډا مهمې مسلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکاریو راجذبول ښودل شوي. دا څلورمه درې اړخیزه غونډه ده چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان او برتانیې صدر اعظم پکې ګډون کوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان انتقاد کوي چې افغان ولسمشر دې غونډه ته له یوې قوي اجنډا سره نه دی تللی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د جمیلې ظریف رپورټ ته.
لندن ته د جمهور رئیس حامد کرزی د 15 ورځنی سفر له پیل سره سم یو شمیر افغان کتونکي وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې نتایجو ته هیله من نه دي. دوی وایي چې ولسمشر حامد کرزی دې غونډې ته له یوې قوي اجنډا سره نه دی تللی تر څو د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري راجلب کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجي سید داود وایي چې په درنګ غونډو کې له ګډون مخکې باید ولسمشر حامد کرزی له پاکستان سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ رخبل کړی وایي.
ملا برادر خبره چې کرزی سره په 15 میاشت کې ډیر تاکید کړی دی، د دې سره زما وړاندیز زو چې کرزی صاحب چې دغه سي ملاقاتونو ته ځي، کرزی صاحب کا واقعا غواړي چې په افغانستان کې د سولې راشي، کرزی صاحب د نړیوالې ټولنې سره، امریکا سره، برتانیې سره په دقیق ډول خبرې وکړي چې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه، امریکا، برتانیا د افغانستان سره یو ګډ تفاهم لري او د دغه تفاهم پر رڼا کې د نواز شریف سره خبرو ته کی. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې حتی کرزی سره پیشنهاد کولای شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته هم په دې کې ونډه ورکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ غرمه مهال د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ لندن ته روان شو. د جمهوري ریاست لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر به د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډې او د اسلامي هیوادونو په اقتصادي مجمع کې ګډون وکړي او له برتانوي چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. په خواتر دی د جمهور ریاست چارواکو ویلي وو چې په یاد درې اړخیزه غونډه کې په سیمه کې د سولې او له ترهګرۍ سره په مبارزې، د انتخاباتو په امنیت او د طالبانو د خوشې شوي مشر ملا عبدالغني برادر د ضعیف د معلومولو په اړه خبرې وکړي. لندن ته له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا، د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال، د سولې دالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی ملګری دي. پخوا هم د افغانستان، پاکستان او برتانیا مشرانو درې ځلې غونډې کړي خو د کتونکو په باور نتیجه یې نه ده ورکړي. یو شمېر کتونکي وایي چې برتانیا غواړي د دارنګ غونډو په وسیله د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان ته لا زیات رول ورکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپو محمد اکبر اوریا په دې اکله وایي
هغه دوه نور هیوادونه چې له افغانستان سره په ناسته کې ګډون کوي تر اوسه په نړۍ کې د افغانستان په حق له هیڅ ډول مسایل نه دي مطرح کړي. مثلا پاکستان تر اوسه نه دي چمتو سوی چې له افغانستان سره په صادقانه توګه مرسته وکړي. انګلستان هم له هغه وخته چې د افغانستان پر ضد مفکره لري تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې هغه بدل کړي. دوی په دې هڅه کې دي چې د سولې د بهیر مشري په راتلونکي کې پاکستان ته وسپاري.
سره لدې چې افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري ته هیله مند دی، خو پاکستان تل د افغانستان په مسایلو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. دا چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا څلورمه درې اړخیزه غونډه به په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې څومره مرسته وکړي دا به وخت معلومه کړي.
ومردل چې ولسمشر حامد کرزی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ لندن ته روان شوی دی. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر ویلي دی چې د برتانیې، پاکستان له صدر اعظمانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون سربیره به ولسمشر کرزی د اسلامي نړۍ په اقتصادي مجمع کې هم ګډون وکړي او همدارنګه به نوموړی د اکسفورد په پانتون کې وینا وکړي. خو یو شمیر کارپوهان د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا باندې انتقادونه لري. همدا اوس سره محمد یونس فکور له افغانستان نه د تلیفون په تماس کې دی، نوموړی د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه دی. فکور صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، موږ د یو شمیر کارپوهان او څېړونکو نظرونه لرل چې ویلي ولسمشر کرزی د غونډې ته له ټاکلې اجنډا او خې په دقت څېړل شوې اجنډا سره نه ځي، د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه فکر کوم کرزی صاحب اجنډا څخه منظور دا وی چې د ویلو لپاره یو څه لري و د ځان سره وړي دي، ولې زموږ د نظر دغه څه چې دی غواړي بیان پر وکړي دا لنډمهاله پروګرامونه او غوښتنې دي چې دغه سره زموږ بین المللي دوستان لکه انګلیس او امریکا هم چندانې علاقه مند نه لري او هم چنان د پاکستان غوښتنې زموږ څخه په مجموع کې دا دی چې افغانستان او پاکستان باید یو ستراتیژیک تړون سره ولري، او په دې تړون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه ستونزې چې شته حل شي. ولې کرزی د ډیر موقتی او لنډوالو اهداف سره دی هغه دادی چې په داسې یو مهمه غونډه کې چې فرصت وو چې موږ باید استفاده ځینې کړی وای، دی د یو بندي زندانی چې هغه معلوم نه دی کرایله سو آزاد وي.
فکر صاحب تاسو وایئ چې دی د یو زندانی یعنی ملا برادر مقصد دی چې د هغه په اړه باندې ډیر ټینګار خی په دې غونډه کې وکړي، فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره دمګړی سوله مهمه ده او په سوله کې ملا برادر مهم رول لوبولی شي؟
خبره دا ده چې موږ سوله مجرده په مجرده غوښتنه یک جانبه راوستای نسو. دا سادهګي ده که موږ وایو چې طالبان دی پاکستان دی مرسته راسره وکړي د سولې په تامین کې، اما دا چې پاکستان څه غوښتنې راسره لري هغه بیا ورسره قبول نه کړو، د پر هغه باندې بحث ونه کړو. زه فکر کوم تاسو ته در معلومه ده د دغه درې اړخیزو غونډو یو موخه دا وه د لندن د صدر اعظم په واسطه کامیرون په افغانستان او پاکستان دې ته وهڅوي چې دوی خپل په منځ کې یو ستراتیژیک د نیکې همسایګۍ او دوستۍ یو تړون امضا کړي چې په هغه کې به بیا دغه مسله مطرح وي چې څنګه په افغانستان کې سوله دایره تامینېدای شي، د فراداتو مسله، د
تاسو له خبرو نه داسې مقصد راوځي چې ولسمشر کرزی د ټولو هغه غوښتنو ته غاړه کېږدي چې پاکستان یې مني، آیا دا ویل غواړي که نه؟ بل څه مطلب دی؟
نه، زما منظور دا دی چې پر دغو غوښتنو باندې بحث وشي. نو په دې برابر کې تاسو ولیدل چې دا پلا کرزی یو نمونه کله چې ورغلی وو نواز شریف ته اجرا کړله، نواز شریف بندیان ورته رایله کړه، ده د کونړ پر اوبو باندې د سټیشن د جوړولو امتیاز تفاهم لیک ورکړي پاکستان ته. دا په حقیقت کې یو نمونه ده چې پاکستان دغسې غواړي چې زما عرضي تمامیت په رسمیت وپېژنه، د اوبو مسله راسره حل کړه، زه به تا ته ګوانډر چې بندر کوم.
فکر صاحب مونږ وخت په راکمېدو دی که په لنډه توګه راته ووایئ چې د تاسو فکر د ولسمشر کرزی لاسته راوړنې د دې سفر نه تاسو څه ارزوئ، څه لاسته راوړنې به ولري دا سفر؟
زه فکر کوم چې دوی به هیڅ لاسته راوړنې نه لري. ولې لندن علاقه لري چې د افغانستان د 2014 کال انتخابات شفاف تیر شي او پاکستان کومک وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په دې انتخابات مزاحم نه شي او مداخله ونه کړي. زه فکر کوم چې یو دغه لاسته راوړنه به وي او هغه هم د بین المللي ټولنې خواسته ده. ممکن پاکستان یو څه دې ته وهڅوي او مرسته وکړي چې د انتخاباتو په چارو کې د طالبانو د مداخلې مخه ونیول.
ډېره زیاته مننه محمد یونس فکورو چې د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی دی، همدا اوس را سره له کابل په تماس کې و او د لندن ته د ولسمشر حامد کرزی په وروستي سفر چې نن روان شوی نظر څرګندو. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره یو نوی کمیسون ټاکلی. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې کمیسون له لارې غواړي چې د انتخاباتو په اړه د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د معصوم میوند راستولي رپورټ ته.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کمیسون د ټاکلو هدف د رای ورکولو د مرکزونو د کاندیدانو، انتخاباتي کارکونکو، بیلابیلو سیمو ته د اسنادو د انتقالولو او نور انتخاباتي چارو د امنیت ساتل دي. د وزارت ویلي چې د غلس کسیز کمیسون به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه د ولسمشر کرزی د فرمان د عملي کولو لپاره کار وکړي. د پولیسو د چارو د لوی رئیس محمد سالم احساس په مشرۍ د کمیسون ته سپارښتنه شوې چې پولیس په راتلونکو انتخاباتو کې به طرفه واوسي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرسل نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون به د هغو مرکزونو د امنیت پر کوله هم غاور وکړي چې لامنیت ستونزو سره مخ دي.
دا پروګرام د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو، د انتخاباتو د بهیر د ښه مختبیولو او د غرض د ولسمشر د فرمان له مخې نیول سوی دی. موږ د انتخابات کمیسیون ته رسمن معلومات ورکړي چې د وزر انتخاباتي مرکزونو څخه 250 له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، او زموږ هڅه ده چې تر انتخابات پورې به په ټولو ولایتونو کې د هغو انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړو چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
په راتلونکي کال کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت موضوع څه نوې خبره نه ده، بلکې له تیرو څو میاشتو راهیسې پر دې ستونزه د حکومت تر څنګ سیاسي ډلې او نور انتخاباتي ادارې هم اندېښمنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د څه باندې 6800 مرکزونو لیست افغان امنیتي ادارو ته سپارلی و چې د امنیت ساتلو پلان یې جوړ کړي. خو شاوخوا درې میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د څه باندې 3400 مرکزونو امنیت ته ډاډ ورکړي او نور د لږ ډېر او یا هم منځنۍ کچې له امنیتي ګواښ نو سره مخ دي. په وروستیو ورځو کې وسلوال طالبانو د خبر پاڼو له لارې خبرداري ورکړي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دغه انتخابات رد کړي وو او له خلکو یې غوښتي وو چې ګډون پکښې ونه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په وار وار د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښولې وه، خو اوس د کورنیو چارو وزارت لخوا د یو ځانګړي کمیسیون ټاکل کېدو ته خوښ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ټول د کورنیو چارو وزارت له جنوبي ګام سره د انتخاباتو ټولین امنی نه ختمیږي، خو شاید ورسره کمیسي
څومره دغه کمیسیون و توانیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هماهنګي هغه ستونزې پوګوته کې د هغې لپاره حل لاره پیدا کړي. کو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو پلان باندې کار کوي چې دغه پلان د هر انتخاباتي برخه شروع مو غواړو. په هغه پلان کې امنیتي موضوعات هم یادوري وکړو چې په دغه مرحله کې د امنیتي ارګانونو څخه من کومه همکاري ترتیا لري. پلان به ان شاء الله په دوه هفتو کې تکمیلیږي او امنیتي ارګانون سره شریکیږي. موږ د دغه کمیسیون جوړېدو ته خیر اغلاسو او دغه اقدام تقدیروو.
د کورونی چارو وزارت داسې وخت دا کمیسیون ټاکي چې همدې وزارت ویلي اوه ولسوالۍ اوس هم له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او د نوم لیکنې بهیر هم نه دی پکښې سوی، خو دا هغه سیمې دي چې امنیتي ادارې په ښکاره ډول د امنیتي خطرونو خبره مني. د دې ترڅنګ د ملي شورا یو شمېر غړي او عام خلک بیا وایي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې ناامني ده او د انتخاباتو کول پکښې اسانه خبره نه ده. د امنیتي چارو د پوهانو په باور تر هغو چې د انتخاباتو لپاره په بشپړ توګه امنیت نه وي برابر سوی، نو د رڼو عادلانه او سراسري انتخابات د کولو تمنس کدی.
د هلمند پولیسو مسولین وایي چې د پولیسو مشران او قمندانان ونه روزل شي واسي د سرتیرو پر روزلو سره د دوی پلیکو کې تغییرات ناراضي. دا خبرې د هلمند د پولیسو مسولینو په دې ولایت کې د پولیسو د فراغت د مراسمو پر مهال کړی دی. له هلمند د الیاس تای پر رپورت کې به نور تفصیل واورو.
په هلمند کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمونمال عبدالمحمد زفرخیل وایي تر هغو چې د پولیسو مشران او سیمیز قمندانان یا رهبری په مسلکي ډول ونه روزل سي د سربازانو روزل ډیر مؤثریت نه لري. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې لا هم پولیس په خاص ډول ځینې قمندانان مسلکي رویه نه کوي او خلک رضایت نه شي. زفرخیل وایي په تیرو څلورو کلونو کې د هلمند په زرګونو پولیس روزل شوي دي، خو د هغوی د مشرانو د مسلکي روزنې د نه موجودیت له امله ښې پایلې نه دي ترلاسه کړي. ده وویل د پولیسو ځینو مسؤلین د کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي، خو د نه مسلکیت له امله مسلکي پولیس هم له ستونزو سره مخ کوي.
صرف مشکل زموږ دلته اساسي ده هغه سموت ته پرسنل ته ورکوم چې چیرته د خپل جز تامو ته ولر چې الته مشکل زموږ له روسا کې څنګه مثال د دې تر اساس درس وایي هغه کمانډاران چې دی تر اوسه مرکز په سرګون نه دلته کړه اصلي باید هغه خلک اوس موږ پلان ورته لرو.
دغه خبرې په لشکرګا کې د پولیسو د 204 څلويش کسیزې ډلې د فراغت په مراسمو کې وسبه. دغه ملي سرحدي او د امن نظم پولیسو ته دوه میاشتې د جنگي تاکتیکونو ترڅنګ د بشر د حقوقو او سیاست په برخه کې زده کړې ورکول شوې دي. لیدی اکاډمي فرغسي پولیس وای ډیر داسې تاکتیکونه زده کړل چې وړاندې پر نه پوهیدل. دوی وای په خاطر دې روزنه په دې نه پوهیدل چې قانون څه توي
چې دینه راځو موږ رسم تعظیم نه پیژنتو ته و چې رالو ډیر خو جام نظام هر څه باندې خو پوهی شو
تر دې مخکې د سو چې مشغله سلام باندې نه پوهیدل او تا تلاشی په مضمون باندې نه پوهیدل دل چې راغلی ډیر څه وی مختګ مکړی دی
پښمنه په نظام چې بود قانون چی بود مل میفهم قانون دولت چی است نظام میفهم چی است بسیار سلمه تفسیر کرد.
د پولیسو د روزنې په اړه دا خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې څومره د وړاندې د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په هلمند کې یو شمېر پولیس لا هم په انسان تښتونه کې لاس لري. خو د پولیسو مسؤلین وایي که څه هم د پرمختللو هیوادونو په معیار پولیس نه لري، خو د هغوی روزنه دوام لري او ورځ ته بلې نه د ښه کېدو په حال کې دي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو تاسو موږ غږ لازدې رادیو نو ورې د ساده رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلې کې او د ماخام تر وو بجو پوري دوام کوي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، یو شمېر څېړونکي داسې انتقاد کوي چې ښایي په هغه پروژو باندې چې د بهرنیو لخوا په افغانستان کې عملي کېږي او د بیا رغونې پروژې دي څارنه کمه شي. په دې اړه پام وکړئ، د سالم احمد صالح چمتو کړی رپورټ ده.
په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، شایي امریکایي چارواکو ته ناممکنه وي چې په خوندي او مستقیم ډول په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې د هغو پروژو څارنه وکړي چې په میلیاردونو ډالره ارزښت لري. له افغانستانه د 30,000 پوځیانو ایستل او په روان کال کې د لسګونو پوځي اډو تړل به امریکایي چارواکو ته د خوندیتوب فضا محدوده کړي چې نه بسې کولی د بیا رغونې او روزنې پروګرامونو او په اداري فساد کې د ښکېل هیواد کې پر نورو چارو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سر مفتش یا سیګر له معلوماتو سره سم چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپرې کړې، په 2014 میلادي کال کې به د ملکي څارنې چارواکي یوازې د افغانستان 40% خاورې ته لاسرسی ولري. د هغو پروژو د محدودولو پر ځای د امریکا دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا پرمختیایي اداره په پام کې لري د قراردادیانو پر خصوصي کمپنیو تکیه وکړي چې د بیا رغونې د خصوصي قراردادیانو پر چارو څارنه وکړي. هغه پروژې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو تمویلېږي، د یو سند له مخې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یوسیټ هم غواړي له سټلایټ تصویرونو او ډیرو پخو تجربو په کار اخیستو د پرمختیایي چارو د روانې پروسې په اړه د هغو افغانانو نظر ځانته معلوم کړي چې د امریکا په مالی مرسته د روانو پروژو ګټه ورسیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځنګړي سر مفتش دفتر وایي د بیا رغونې لږ تر لږه 15 پروژې چې ارزښت به یې تر 1 میلیارد ډالرو زیات وي، بل کال به د امریکا چارواکي ورته لاسرسی نه لري. په دوی کې به د امریکا د حکومت 2 لسلیک سوې پرمختیایي پروژې هم شاملې وي چې یوه یې د 15 اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د برېښنا د بند جوړولو او بله په ختیځ کې د 230 میلیونو ډالرو په ارزښت د سړک جوړولو پروژه ده. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا پوځي انجینران د افغان پوځ لپاره 3 ګارنیزینونه جوړوي چې هر یو به یې له 80 میلیونو تر 80 میلیونو ډالرو ارزښت لري او د افغانستان په داسې برخو کې دي چې د ځنګړي سر مفتش اداره ورته لاسرسی نه لري. د ورځپاڼې په راپور کې راغلي د امریکا د ملکي او پوځي کارکوونکو لخوا د دې پروژو کتنه او څارنه د بریدونو په وړاندې د پوځیانو په ځواب او د طبي پرسونل په ظرفیت پورې اړه لري چې د حملې په صورت کې ټپي سوي کسان په یو ساعت کې دننه د ائتلافي ځواکونو روغتونونو ته انتقال کړي. په ساحه کې له کومو امریکایي پوځیانو سره سره د دفاع وزارت غواړي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د ملکي سلاکارانو شمیر زیات کړي. دغه سلاکاران به له افغانانو سره کار کوي چې پوځي ملکیتونه او نور هغه شیان وڅاري چې امریکا یې لګښت ورکړی دی.
دا ازادي راډیو ناز موږ کاوري لا بلخ پانتون څخه فارغ شوی کسان وای څوک لکیږي چې د فراغت سندونه نه دی اخیستي اوس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نه ورکي. دا پانتون مسولین هم د مسولینو ستونزې منی او ډیر جبا په نړیوالو معیارونو برابر ډیپلومونه پر دغو کسانو ډیر ضرب په نړیوالو جبو باندې برابر ډیپلومونه په دغو کسانو ویشي. مجیب رحمان حبیب زه په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
په بلخ ولایت کې لسګونو تنو ځوانانو په اعتراضي ډول ازادي رادیو ته وویل چې 5 کاله کېږي د بلخ پوهنتون له مختلفو تحصیلي څانګو څخه فارغ شوي خو تر اوسه یې ډیپلوم او یا هم نور تحصیلي اسناد نه دي ترلاسه کړي او د وزګارا پاتې کېدو او د مناسبې دندې نه موندلو یوازینی علت هم د تحصیلي ډیپلوم نه ترلاسه کول په ګوته کوي. او وایي د تحصیلي اسناد د نشټون له امله یې نه یوازې په بلخ ولایت کې بلکې د هواد په مختلفو سیمو کې نه دي توانېدلي چې ځان لپاره مناسب کار و مومي. په دې اړه وطن ازادي رادیو ته داسې ووایي
رفتیم وزارت مراجعه کردیم بر ما
حالت وزارت ورغلو د پوهنتون لخوا مخته وویل شول چې باید وزارت لخوا اسناد ترلاسه کړي. کله چې حالت ورغلو راته وویل شول چې پوهنتون په دیړه باید درته یو سند درکړي. بیا بیرته پوهنتون ته راغلو، همداسې یو کال سرګردانه ومه. بلاخره د ډیپلوم اخیستلو مې زړه تور شو. د بلخ پوهنتون له مختلفو پوهنځیو څخه د فارغ شویو کسانو د ډیپلوم نشتون ستونزه مې د یاد پوهنتون له مشر مکمل الکوزي سره شریکه کړه. نوموړي نه یوازې د یادو کسانو کسانو غوښتنه پر ځای وبلله، بلکې یې زیاته کړه. د یوې لسیز را په دې خوا محصلین د ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې ډیپلومونه ترلاسه کړي، او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې ډېر ژر به د نړیوال اعتبار لرونکو ډیپلومونو په ویشلو سره به یې دا ستونزه حل شي.
د لسو کال نه هم زیات، تقریبا د لس دولسو کالو په حدود کې د استاد رباني له حکومت نه را دې خوا ډیپلومونه نه و توزیع شوي، نو ضرورت د ډیپلومونو ډېر زیات و. پخوا به سرټیفیکیټونه ورکول کېدل، هغه سرټیفیکیټونه به ډېر قانوني اعتبار هم نه درلود. مشکل اصلا د توزیع د ډیپلومونو کې نه و، مشکل په دې کې و چې موږ اصلا ډیپلومونو پاڼې او ورقې په لاس کې نه درلودې. ډیپلومونه چاپ شوي، ډیپلومونه په وزارت تحصیلات عالي کې موجود نه و. ډیپلومونه چاپ شو، پس له هغې نه په منظمه توګه دا ډیپلومونه توزیع کېږي.
د بلخ پوهنتون مشر وایي د دې پوهنتون نوی ډیپلوم نړیوال سند دی چې د امریکا او اروپا په ټولو پوهنتونونو کې د یوه نړیوال سند په توګه د منلو وړ دی، او په یونسکو سازمان کې ثبت دی چې د نړیوالو پوهنتونونو ټولنې استازیتوب تر څنګ د بلخ پوهنتون د اسکار پوهنتونونو د بنسټ غړیتوب هم ترلاسه کړی دی.
همدغه بلخ د پوهنتون په ډیپلوم باندې په اروپا کې تحصیل کوي، په امریکا کې تحصیل کوي. دا ډیپلومونه اصلا قانوني اعتبار لري، مګر پخوانی ډیپلومونه چې ماته استوي چې پخوا وختونو کې د داخلي کورنیو جنگونو په جریان کې د افغانستان ډیپلومونه ډیر قانوني اعتبار په دې نه درلود چې ډیر ډیپلومونه اصلا په پاکستان او په ایران کې په جعلي توګه چاپېدل.
له دې سره چې چارواکي د بلخ پوهنتون د هیواد په شمال کې یو نړیوال پوهنتون په ګوته کوي، خو بیا وایي چې له هم د زده کړې لپاره د سم ځای نشتون او د لیلې د تعمیر د نشتوالي سره هرې فاکولټې ته د ځانګړي تعمیرونو نشتون ستونزو سره مخ دي.
دوستانو، دوه نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د خبرونو سر ټکی درابرې.
جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او بریتانیې د مشرانو په څلورمې درې اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره نن لندن ته ولاړ. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر کرزی به په دغه پنځه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو په اقتصادي ګډه غونډه کې برخه واخلي او د اکسفورد په پوهنتون کې به وینا وکړي. دفاع وزارت وایي د مشرانو جرګې د شکایتونو د دفاع وزارت د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون هغه ایده رد کړ چې ګڼې د دې هیواد په روغتیایي خدماتو کې فساد اوج ته رسیدلی. په ملګرو ملتونو کې د اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې مشر بنن د ایران د اټومي پروګرام د مذاکره کوونکي هیات د مشر سره ګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه ځینې پوښتنې به ورسره مطرح کړي. امریکایي چارواکو د جرمني مطبوعاتو هغه رپورت رد کړی چې وایي د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې مشر د جرمني د صدر اعظم د ټلیفوني مکالمو د څارلو په اړه د جمهور رئیس اوباما سره مشوره کړې وه. د ګرجستان د انتخاباتو چارواکي وایي لومړني نتایج څرګندوي چې ګیورګي مارګولاشویلی د ولسمشر انتخاباتو ګټلو ته ورنږدې شوی دی. او د چین دولتي مطبوعات وایي نن د پیکینګ ښار د تیانمن په چوک کې د سړک څخه یو موټر چپ سو او ټکر وکړ او درې تنه پکې وژل شوي دي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. دوستانو، د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبری مطالبو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې پاته ده. رازو ځوان فکر پروګرام ته چې په پکتیا کې د تپان چمتو کړي. د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. داود تپانیم په نننې خبرونه کې خره غلاس درته وایم. د نن خبرونه موضوع مو هنر ته ځانګړې کړې. دا بحث ګډونوال مو دی د پښتو ژبې یو وتلې سندرغاړی سردار سعید، همدا ډول لیکوال او ژورنالیست واصل وصال، او د مدني ټولنو فعال اجمل مسعود زید. هنر ته ځانګړې شوې دغه باس مو د تیر په څیر په درې برخو نه دی ویشلې. د ځوان فکر تیر خبرونې مو په درې برخو ویشلې: ستونزه، حل لار او تاریخچه. مونږ دا ځل باس آزاد جوړ کړی او یو برخه مو کړی ده. په دې کې به د سردار سعید یو سندره هم درته واورو، او د سردار سعید له خولې په سندرغاړ باندې د نیوکه شویو سندرو په اړه هم لنډ کلیپونه درته خبرو. په دغه کلیپونه کې به تاسو واورئ چې په بازار کې خلک څرګم سندرې خوښوي او سردار ورته کوم دلایل لري. دا خبرې به هم را سره شریکې کی د دې سندرو د مخنیوي لپاره وزارت څه کړی دی یا د افغانستان حکومت څه کړی. دا خبرې به هم را سره واورئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ بلبلکه بلبلکه چهړای په پاڼه ناشته بلبلکه بلبلکه چهړای په پاڼه ناشته بلبلکه بلبلکه ستانغ مو ته پاڼه پاڼه د چهړای وهی چک چکه ها چهړای په پاڼه ناشته بلبلکه بلبلکه نغمے چتے وائے داچ مینا پاکستان دا نغمے چتے وائے داچ مینا پاکستان داد چرتا دی مندلی دا خوے زمانہ رکے داد چرتا دی مندلی دا خوے زمانہ رکے نغمو تا پانے پانے د چڑے وہی چک چکے ہاں چڑے پ پان ناست بلبلکے بلبلکے د چڑے پ پان ناست بلبلکے بلبلکے
وصال صاحب پدے موسیقی په دې تود بازار کې د شعر د انتخاب په اړه راتوي، مثلا سندرغاړي یا خزینه سندرغاړي دوی په دومره ګڼ تعداد کې دي چې شعر وړ یا ښه شعر نسی انتخابوي، تاسو څه فکر کوئ؟ زما په فکر خو داسې راځي چې دوی شعر نسی انتخابوي یا داسې څوک نه لري چې دوی لپاره شعر انتخاب کړي.
اساسی ستونزه تپان صاحب دا ده چې زموږ د خلکو ذوق هم لویدلی ذوق دی، او همغه یو څه بازاري تور دی یا ټکی دی چې هر زنه داسې خلک شته چې زه خورته شاعر هم نه وایم، دوی همغه رنګاړي سره یې مخکې کې یې وروسته کې صاحب مقصد هغه د موسیقۍ په سر او تال کې برابر کې صاحب همغه سندرغاړو ته یو تیم ورکي بل تیم ورکي او هغه موسیقۍ بازار پې تود ساتلی دی. دا اصلا کې شاعري نه ده، نو دغه کلمات چې دوی را اخلي او بیا یو چا ته ورکوي یو څو ورځې دا بازار کې خلک خوښوي، دو ورځې وروسته بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. خو برعکس بیا یو شمېر داسې سندرغاړي هم شته چې هغوی واقعا ښه شعر انتخابوي. دا فکر کوم ضرور به نه وي چې یو څوک د هنر ډګر ته مخه کوي هغه که واقعي سندرغاړی دی، واقعي هنرمند دی، واقعیت په هنر باندې پوهېږي، هغه باید په دې هم پوه شي چې باید زه څه وایم او هغه څه چې زه وایم آیا دې کې څه مفهوم او معنا شته او که نه شته. هارون پاچا تاسې وګورئ د هغه داسې یوه سندره به تاسې پیدا نه کړي چې هغه د داسې یو شعر وي چې څوک د پې ګوتے ځای پکې پیدا کی فکر نه کومه. یا مثلا کرن خان تاسو وګورئ د کوزه پښتونخانه یو شمیر نور په دلته زمونږ په سیمه کې هم ډیر سندرغاړي شته، په کابل کې هم چې نمونه کې واخله منو دلته هم ډیر دي، سید صاحب مسره خوا کې ناسته، همداسې نور ښه سندرغاړي شته، آریان خان ښه شعرونه انتخابوي یا په خپل کله کله جوړوي، وایي ګڼ شمیر نور هم شته چې دوی همیشه کوشش کوي چې ښه انتخاب ولري. خو یو شمیر هغه خلک چې فقط د پیسو لپاره د هنر ډګر ته راغلي دي هغه نو بیا صاحب هر څه چې مخې ته راشي په معنا او مفهوم نه پوهېږي، او یو شمېر هغه خلک دي چې په پښتو باندې ته پوهېږي هم نه، خو مقصد د دې له خاطره چې خپل بازار ګرم کړي یو چا ته ورشي صاحب شعر ورته جوړ کړي وري کې هغه ووایي سندرې وایي. فکر کوم دا نو مزخرفات دي، نه موسیقي ده او نه هنر ده.
مننه له سید صاحب له بامو پښتو. سید صاحب همدې اړه ته څه وایي؟ همدا پښتنه تا نه هم مطرح کړو، تا پښتنه واورېده او د دې جواب دې هم واورېده.
د ده خبرې ټولې بالکل صحیح دي او ډېرې ښې وکړې، داسې صحیح پرې نه خوده چې زه ووایم. خو ځینې ځایونه چې ما ته معلوم دي یا ځینې خبرې دغه نقطو کې، نو هغه داسې دي چې دلته مشخص یو څو کسان دي چې ټوله د افغانستان شاعري خرابه کړې، د ګوتو په شمېر یو څو کسان دي، او یو داسې زمینه ورته مساعده ده چې موږ کله د یو ښه ټلویزیون خبرې کوو د هغې نه هم د دې سندرې نشر شوي دي چې هغوی صرف خزینه دغه تور سرې بې لارې کې او ورته سندرې جوړوي چې تاسې په سندرې وایي دا به وایي هغه به وایي. نو هغه د یو دریم ځای نه هغه سندرغاړي راځي، یا د رقص خانې نه راځي، یا د سینما د دغه نه راځي ډګر نه، نو دوی په دې نه پوهېږي چې زه څه وایم. ما یو سندرغاړي نه پوښتنه وکړله چې دغه شعر چې تا ویلی د دې څه معنی ده، نو په هغه ما ته په یو بله ژبه کې ویلي چې زه په دې نه پوهېږم. خو بس ټلیفون را واخیسته او هغه شاعر پسې زنګ وه چې څه په خوله راتله ورته ویلي، او رسنۍ نه هم جدي غوښتنه کوم باید رسنۍ ته موږ لاریونونه وکړو چې خرابه شاعري نشر نه کړي. الت خبره د پښتو او د اسلام او د دین کی او اماغه خلق دا سندره نشری خودکش د ماکه مودا سیم سیم خودم رمن دی پکار کنه لکه څومره چې در سنې رشتور کړه ده نو دا مشخص کسان دی خدای دی اصلاح کی ان شاء الله موږ هم کوشش کو او خپل ولست هم دا وایم چې د پزای دی چې تشویق کو باید پوی کو چې تر څو دی مثبت ګامونه واخلي
وصال صاحب تنوبت ورکو پام دی د سید صاحب خبرو کې څه زیاتول غواړي
سید صاحب هم خی خبرې وکولې فکر کوم په دې برخه کې بدوی ډیر پویږي او هغه چا خبره هغه ډیر زیات مسائل چې ممکن زموږ لسترګو پټ پاتې وي دوی عملاً په همدغه ډګر کې کار کوي د هنر په برخه کې دوی کار کوي دوی ته ډیر ښه ثابت دي هغه ښه هنرمند هم دوی ته فکر کوم ډیر ښه معلوم به وي چې څوک ښه هنرمند دی واقعا ښه شعر وایي ښه سندره وایي او هغه څه خلکو ته وایي چې خلک ورته اړتیا لري او خلک غواړي چې هغه واوري کنه او هغه خلک هم دوی پیژني چې وروره د کوڅې او د بازار نه دوی په اصطلاح راغلي دي هغوی سره هم دوی ښه بلد دي فکر کوم په دغه مبارزه کې باید دوی هم چې واقعي هنرمندان دي دوی هم د رسنیو سره همکار شي
تپان صاحب سید صاحب خوشته اشاره وکړه لکه دې دوري وکړه چې پتا سیم او پتکشه د مکه د جزمګ ټولن یا هنر ته د ګټ په ځای تاوان رسېږي
او مشکل ګور عدالته په مینوالو کې هم شته په دوبۍ کې یو دغه د پښتنو د بدنامۍ لپاره چې د پېښور پښتانه دی یا د لاهور پنجابیان د پښتنو سندرو ته رقص کوي یا ډانسونه کوي ګډاګانې کوي او هلته یو ځای کې د دوی کنسرت و او په بل ځای کې د عبدالله مخوري د عبدالله مخوري ته څلور کسان ناست و دې ته څلور زره ناست و نو هماغه مینوال وایي چې دا ښه کار نه دی خو بیا هم زړه نه صبرېږي هلته ورځي دا د مسافرۍ کې پیسې ګټي او په دې کنسرتونو باندې هلته ورکي ځینې ورونه راغلي دا اوس په لویه پکتیا کې مسافرین راغلي زما خبرې اوري دوی ټولې پیسې په همدغه دغه بیکار خلکو باندې چې کوم د پښتو بدنامي کوي دوی هلته مصرفي خپل کور ته نه رالیږي نو یوازینی دغه ګرامه یا دغه پړه زه په دغو خلکو مچوم چې باید دوی داسې خلک تشویق نه کړي یو دکاندار راته ویلې چې ما دوه کیسټې ډکې کړې یو د پرمان ماشوم یو هلک ته څوک او یو هارون بادشاہ چې د دې وخت د پښتو داسې ورته ویلې چې لکه د هندوستان چې پنج کچوداسته یا میدیاسن داسې د افغانستان شاولی دی نو د پېښور د کوزې پښتونخوا یا د ټولو پښتنو هارون بادشاہ ده نو وایي د هغه کیسټې څلور زره خرڅه شوې او هغه ماشوم چې د چرسو د بنګو سندرې ویلې هغه څلوېښت زره خرڅه شوې نو دلته مشکل په خلکو کې هم ده زه دې خلکو ته جدن وایم چې مه غواړئ داسې شی نه چې تاسې مارکیټ ته راوړئ که د یوې کیسټې زیات خرید او فروخت وشي نو هغه دکاندار بیا راځي دا ځل چرسو یلې بل ځل دا پینو سندره په سندره غاړي وایي
سید صاحب یو بل خبره پخوا به غزل ډېرې وي او غزل به خلکو ډېر خوښولم نن سبا دغه مستې سندرې او دا شوخي سندرې ډېرې دي دا څه وجه ده چې کمې شوې دي غزلې کمې شوې دي
وخت نشته خلکو سره پخوا سندره اورېدل کېدله اوس لیدل کېږي نو اورېدل او لیدل فرق لري دوی اوس لیدلو ته جوړي دا اورېدلو یو خپل معیار دی کله چې سترګې پټې کړې ته یو غزل اوري هغه بیل کیفیت لري او که کله یو غزل ته تصویري ګوري نو هغه بیل کیفیت لري دلته خبره د لیدلو شوه د سندرې شارټکټ جوړ شوی دا سندرې ما لیدلې دي چې یوه سندره کې اته سندرې نورې ورګډې کړې پس د وخت د کمی په وجه چې خلک تشویق کړي زر زر دا سندرې واوري د خلکو ذوق دې حد ته رسېدلی دی چې باید موږ ورته په داسې معیار جوړ
که په لوړ ځب سندرې هم وکړي هنرمند بیا هم څه د ولس ملاتړ به نه لري د خلکو خوښه یا ذوق خړوب نه کړي نو هغه هم په بازار کې یو نه چلیږي دکانداران او نور خلک د ټلویزیونونو والا هغه سندرې نه خپرې وصال صاحب تاسو په میډیا کې ډېر وخت کار وکړه همدا خبره میډیا څومره تقویه کړې ده مثلا دوی دی یو اورېدونکي ذوق منی ولې د لس اورېدونکو نه منی وجه څه ده
اصلا کې مشکل په خلکو کې ده په ټوله کې خلک ګرم دي خلک په دې ګرم دي چې موږ هماغه خلک یو چې له یوې خوا موږ سندرغاړي ته د ډم لقب ورکوو چې دا ډم دی او بل اړخ نه بیا موږ صاحب ورته که یو د ډول یو ډنګ هم واورو بیا نو صاحب د اتلسم کلي نه هم خلک ورته راټول یو ورته ناست وي موږ له یوې خوا موسیقۍ ته بد وایو له بلې خوا بیا ورته راټول هم یو د زمنګ ټول ټول خلک هم داسې دي هم دغه سی عمرس کې اخته دي د ټول خلک او بل چې خشیر یا خسندر سوک په مجلس په یوزای کې وي هغه سوک نوري مخکې صحیح سبا مشرم دغه خبره ته وکوله مګر هم کاغه کې اوس ډنګ ډونګي او چې خلک ورته ګډيږي ورتويږي صاحب بیا ټول خلک هم خوخي اته یو آرام سندر کې سوک په کنسرت کې په یوزای کې وي هغه ته صاحب چغه کوي چې بس کا او کینه او داده وغه ده زمنګ د خلکو ذوق ډیر ټیټ ته ته د خلکو د ذوق لړولو په برخه کې رسنۍ باید کار وکړي شاعران باید کار وکړي تر څنګ سندرغاړي هغه واقعن چې هنرمندان دي هغوی باید په دې برخه کې کار وکړي او د دغسې مسایلو مخه باید ونیول شي چې دغه خراب شیان خلکو ته ونه رسیږي نو د خلکو ذوق خدا دی خلک خو درنه غواړي چې خلک یې غواړي باید موږ کوشش وکړو چې مخه ونیسو خو له بده مرغه چې په دې برخه کې که رسنۍ دي که نور څوک دي هغوی هم کار نه کوي زموږ خلک خو غواړي درنه نو خلک چې غواړي نو خو ضرور نه ده خو چې ته ورته نشر کړې که یو ځل د یو سندره یو چا وغوښتله خرابه نشر دې ورته نه کړله فکر نه کوم دویم ځل هغه سندره هغه بیا وغواړي
رسنۍ هم ډېر نه ټکو په دې چې کیسټ والا هم کار خراب کړی داسې اشعار دي سپین نمبر تین او زیړ نمبر ایک داسې نورې مزخرب سندرې لري دا د لویې پکتیا د سیمهیزو په سیمهیزو ژبو یې ویلي چې ماما په زوی د کورولا کې ګرځي و چې داسې ځای دې ژوندی وي څنګه څنګه داسې شعرونه به دې اورېدلي زه دې خپله ښه پوهېږي که نه بیا به ما ته وایي چې تې ولې اورې خو ما د دې د خاطره چې زه پرې سبا اسناد پیدا کړم د تنقید د خاطره چې د هغه کیسټې په بازارو کې د دوکاندارانو ډېر غټ رول دی په دې کې دکاندار د هر کور سړی د هر نفر هر وکړي هر کور ته کیسټ رسي راډیو دی کې ملامت نه دی رسنۍ نه موږ ټول عمر چغې وو چې وګورئ دغه سندرې مه نشروئ رسنۍ بندې کړي دي یقینا اوس اتیا فیصد رسنۍ چې دي په افغانستان کې راډیوګانې هغوی دغه مزخرب شعرونه نه نشروئ خو کیسټ یې له پاکستان راځي دکانداران هلته دي د پښتو په نوم بزنس کوي هغوی دغه د پښتو د ژبې داسې اشعار ډک کړي چې ایک نمبر تین او داسې در یو چا به راډیو ته زنګ واچوي موږ ته دغه سندره واچوي خودکشه ده ما که نه ده د انتحاریانو هغه مینهوالو هغه هم داسې کړی وو که نه د هغې معیار لږ ښه و موسیقي ښه وه هغه اواز د دې جنۍ ښکلی و خلکو خوښوله ټکې نه وي و لفظونه نه وي و که نه اوس هر شی په دې حد رسېدلې نو ټول قصور د دوکانداران ده د کیسټو دوکانداران باید داسې کیسټې را نه وړي له هغه مرکزي ګوره پکتیکا ته کیسټې له کوم ځای نه راځي چې له کوم ځای نه را وړي باید سیمه ییز خلک پرجیک شي دوکانداران ته وایي چې دا شی دلته مه راوړه چې رایه نه وړي خلک به یې وانخلي اوس خو میموري کارډ هم راووته او دغه هر کمپیوټر هر دوکان مخې ته یو کمپیوټر ایښی ده نو هغه سره داسې شی نه دي چې زموږ دا واړه وړ کې ټول بېلارې کړل خراب فلمونه دغه ټول دا دوکاندار باید د حکومت بند کې ځای په ځای د هر دوکاندار مخې ته چې کوم کمپیوټر والا ناست دي دا باید وګوري چکې کې چې دوی سره څه شی دي ګوره ځینې د خلکو د کورونو عکسونه وتي دي د ځینې داسې دغه موبایل ټول کار خراب کړی باید دولت دې ته توجه وکړي په لویه پکتیا کې چې د هر دوکاندار کمپیوټر چک کړي چې ورور تا سره غیر اسلامي شیان غیر پښتو د پښتو د معیار نه بغیر خراب شی نه چې هغه زموږ ژبې ته زموږ ولس ته زموږ اولادونو ته نقص کوي باید دا ونه ساتي موږ خو پښتانه یو موږ خو مسلمانان یو باید زموږ دولت دغه کار جدي وکړي زه ته جدي غوښتنه کوم
مننه مسجد صاحب ته هم راته وایه د یو مدني ټولنې د فعال پایس که دغه ډول سندرې په دې ټولنې کې همداسې دوام وکړي هم په راډیوګانو کې راسي او هم په کسټ پلورون کې دا خرڅ کړي دا به څومره تاوان ولري موږ
سید صاحب مخکې یادونه وکړه موږ ټولنه دا د راغولو په ځای خرابوي او ځکه چې د کدو یاد وکړه چې خودکشه د مکم یا د تصویرونو راوځي دا منفي تاثیر کوي په خلکو باندې او بل ښه لاره اداره چې دولت لکه یادونه وکړله په کوم پیتو خرڅوونکو باندې ټینګار وکړي چې دا شیان را نه وړي ټولنې ته سرچینه یې هم دوی دی همدا کمپیوټر والا بند کړي تر څو زموږ ټولنه دې شیان ګټه وانخلي او زموږ ټولنه خو تر اوسه په سلو کې اویا اتیا فیصده
یعنې ستاسې نظریه هم دا د حکومت او ولس دواړه باید په ګډه دې ته کار وکړي تر څو پورې د هغه کلتور چې د بل هیواد نه راځي او په افغانستان کې منل کېږي یا د منلو په حال کې دی د دې مخه ونیول شي
همدا نظر زما هم ده بل زموږ ټولنه ډېره بې تعلیمه ده نو هر طرف چوکش کې په هغه طرف اوړي ایرانم شروع کړی دا نور غوند لکه پاکستان لخوا کوم کلتور سیمه تر ولکې موږ ډیر زر په ځان باندې منو که حکومت همدا ولله سمدنی ټولن یا واغه پو یا تعلیم یافته خلک اقدام وکړي کولای شي د کلتور بد کلتور مخه ونیسي.
وصال صاحب په رسنیو کې هم موږ اورو کیسټ پلورونکو سره هم موږ خبرې وکړو هغه هم همدا وایي چې کوم کیسټ په بازار کې خرڅیږي یا بازار ګرم وي هغه موږ راوړو نور نه سوراوړلې یا موږ ته تاوان کوي. نو خلک دا خو اقتصادي بازار ده، تاسو په څه فکر کې په دې اقتصادي بازار کې مخنیوي لار چارسته؟
مسله داسې ده چې له یوې خوا د خلکو اقتصاد هم کمزور دی، هغه که تاسو زمونږ هنرمندان هم وګورئ هغوی هم کمزوره اقتصاد لري، هغه څوک چې مثلا په بازار کې دغسې دوکانونه لري چې کسټونه خرڅوي د هغوی اقتصاد هم کمزوره ده. دغه دواړه طبقې لږ په اقتصادي لحاظ باندې شاید مشکلات دوی ولري، خو دا اوس په دې معنی نه ده نو چې موږ اقتصاد مو کمزوره ده اوس نو خپله ټولنه په یو مرض باندې اخته کړو، په داسې یو مرض باندې چې هغه په بېځایه مسایلو باندې د هغوی ذهن خراب شي یا هم پردي کلتور ته موږ کار وکړو. نو یو څه فکر کوم که دې لارې نه د دې کار نه کېږي نو ممکن یو بل لارې یو بل ذریعہ دی خپل د اقتصاد د ښه کولو لپاره دی پیدا کړي. ضرور نه ده چې خپل هنر موږ خراب کو، ضرور نه ده چې موږ غلط شی بازار ته وړاندې کو.
یو شمیر پیسې بارڅ کې پیدا کیږي،
یو شمیر سندرغاړي هم شته تاسو باور وکړئ کدی هغه نه پښتنه وکوي چې ولې ته مثلا خراب سندرې یا دغه خراب شیرونه یا بازاري سندرې ته وای، هغه به درته همدا پیشنهاد وکړي چې والا میوزیک سنټرونه والا موږ نن دا تقاضا کوي چې دغه شیر ته وای والا بازار ګرم دی او دا خو ډیر ښه دی. ډیر ښه هنرمندان مثلا نغمې نه تاسو وګورئ نغمه ښې سندرې هم وایي، کله کله بازاري سندرې هم وایي. هغه نه چې پوښتنه وکړي ولې هغه وایي چې والا ما نه دغه میوزیک سنټر والا یا هغه څوک چې دغه سټوډیو والا ثبتوي هغه ما نه دا تقاضا کوي دغسې ثبت کړه، خلک یې خوښوي، بازار ډیر دی، ګرم دی، خلک یې اخلي. دغسې مسایل هم شته کله کله.
پیسې
ورکوي صحیح صاحب. بل خبر هم د دولت دې شیانو ته پام نه کوي، هنرمندانو سره دوی تروس پر هیڅ مرسته نه ده کړې.
زه به یو څه معلومات ورکړم زی صاحب. هغه دا ده چې په پخوانیو نظامونو کې به د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت او رادیو ټلویزیون د هنرمندانو لپاره ځانته څانګې لرلې، ځانته به ماشونه لرل او ځانته امریتونه یې لرل. ولې اوس په رادیو ټلویزیون کې زه څومره خبرې ما د هنرمندانو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې دوی لپاره هیڅ امکانات دولت په پام کې نه لري. سردار به راته ووایي چې وروستۍ برخه کې د پیغام څه دی، دا لر او بر کې پښتانه او په لر او بر کې هنرمندان ستا غږ همدا اوس د ازادۍ راډیو له لارې اوري.
لکه څنګه چې وصال صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړه او مسعودی صاحب، نو یوازینی کړنې باید موږ داسې وکړو چې سبا ورځ پښپیمانه نه یو، په ونه شرمېږو. لکه ځینې سندرغاړي چې اوس په موزیک ډایرکټرانو پسې شاعرانو پسې زنګونه وهي چې دا تا ما سره څه بد کړي چې تا ما باندې د پتاسې یا د انداسې شعر ثبت کړی دی. همداسې نور سندرغاړي چې د نورو ژبو دي او هغوی په شاعرۍ نه پوهېدل، لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه هغوی خپلو شاعرانو پسې زنګونه وهي، هغه چا چې په سندرو لګښت کړی یا دوکاندار چې دا تا ما سره څه بد کړي دي. او ځینې سندرغاړي اوس هم په دې باندې افتخار کوي چې هغه په دې نه پوهېږي چې ما ښه کړي که بد. نو زه هغه سندرغاړو ته څوک چې په خپل خپل ځان پیژني او ټول عمر خرابې سندرې ویلې دي، نو کوشش دې وکړي چې اوس هم سری وخته د ښه پیغام سندرې دي ووایي مینهوالو ته، ځکه دا پښتني ټولنه ده. که دوی ته پښتنه ونه شي کړلی یا د افغانستان دولت یا نو په آخرت کې خو به هم په دې باندې نیول کېږي چې دوی د پښتون ولس حق تر خپلو لاندې کړی ده. څنګه چې مخالفین زمونږ خاورې ته او زمنګا وګړو ته نقص رسوي، نقصان رسوي، همدغه شاعران او سندرغاړي هم زیان رسوي. باید موږ خپل دښمنو پیژنو، ټول افغانستان ولس نه باید چې زمنګ ګریوان ته د چا لاس وړاندې شي، باید زمنګ ګریوان ته زمنګ غاړې ته هارونه واچول شي، ګلونه واچول شي. ولې یو داسې کار نه کوو؟ راځئ اوس هم سری وخت ده. لوریدونکو هم دغه غوښتنه کوم چې ښه شاعري واوري، ښه شاعري تشویق کړي، د ښو سندرغاړو سندرې په ښه معیار واوري او لای تشویق کړي چې تر څو دوی وکولی شي چې ښې سندرې ووایي. څوک چې مزخرف خراب شعرونه وایي که په هر ډول یې نمبر دې پیدا کړي، مخامخ ورسره ویني خواږ شاوخوا ګاونډي د دې هېواد د لرې نه دي، یا به کوزه پښتونخوا کې یا به دلته یې پیدا کېږي په هېڅ. او بل نن سبا خو هر څه هر سړي سره ټیلیفون د پیدا کول شي ورته ودی وای کی دني چې ورور دا زمنګ د شپې د پاره یو نقص ده منګ مبارزه کول شو علیه پسات علی سندرغاړم کول شو د دوه خلکو سره منګ مشکل لرو باید زمنګ جب نور لدی رستا دې تپرینو چې خلک رښخند پی وای
مننه وصال سب تم خپل پیغام په ورستو کې راتوې په دې برخه کې
زه خو په دې برخه کې دا ویل لرم چې کغواړو چې داسې هنر خلکو ته وړاندې کړو چې هغه تلپاتې هنر وي خلک یې همیشه واوري او همیشه د خلکو په ذهنونو او زړونو کې ځای ولري نو د دې لپاره ځینې اصلونه دي ځینې معیارونه دي چې هغه هنرمندان باید ورته پاملرنه وکړي او هغه ته باید توجه وشي تر هر څه لومړی فکر کوم دی او ښې سندرې لپاره غږ ډېر زیات مهم ده چې یو سندرغاړی که غواړي چې یو ښه سندره وړاندې کړي اول د دې دغه خپل غږ یو ځل چک کړي او یا د یو چا باندې واوروي چې آیا د ده غږ د دې لپاره مناسب دی چې د سندرې ووایي او که نه دی مناسب یا مثلا هر څوک بس وروره که د موسیقۍ لپاره غږ لري که نه لري راځي وروره بس د مایک شاته وروره جاز دی یو ځینې نور شیان دي هغه مکسوي او یو سندره وایي لومړی شی دا ده چې باید یو بهترین غږ ولري که څوک غواړي چې یو ښه سندرغاړی واوسي دویم بهترینه شعر دی باید انتخاب کړي د شعر په انتخاب کې دی باید له ښو خلکو سره مشورې وشي له ښو شاعرانو سره مشورې وشي هغه څوک چې د سندرې لپاره کمپوز جوړوي هغه باید په دې باندې پوه واوسي چې دغه شعر چې دې لپاره زه کمپوز جوړومه دغه شعر څه وایي دا شعر څه دی دغه شعر پیغام څه دی دغه شعر آیا تلپاتې والی لري نه لري دغه ټول مسایل باید پکې په پام کې ونیول شي او په درېیم قدم کې موسیقي بیا ورسره یو ځای شي او هغه هم داسې یو موسیقي چې ټنګو ټنګ نه وي چې د خلکو غوږونو ته کراهت یا مشکل پیدا کړي او د خلکو ذهن خراب کړي نو فکر کوم دغه ځینې اصلونه دي چې که چېرته ورته پاملرنه وشي نو ممکن ده چې موږ داسې یو سندره یا داسې یو هنر خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته وړاندې کړی وي چې هغه زموږ په ټولنه کې همیشه تلپاتې وي خلک یې بار بار واوري باور وکړي چې یوه بهترینه سندره او یوه ښه سندره که څومره هم واوري بیا هم نه ستړی کېږي ورسره مګر هم هغه سندرې چې بازاري دي تاسې یو ځل واورئ دویم ځل ته مزړه نه کېږي چې بیا واورئ او پنځه دقیقې وروسته ممکن ستاسې په ذهن کې هغه سندره وي هم نه مګر هم تاسې باور وکړئ اول میرو ستاسو کومې سندرې چې ویلي یا هم هارون پاچا ځینې سندرې چې ویلي دي یا زموږ ځینو نورو ښو سندرغاړو شاولي استاد ځینې سندرې ویلي باور وکړئ هغه کلونه کلونه کېږي د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي د خلکو په زړونو کې پاتې دي باور وکړئ په لارو کې خلک روان دي هغه ځان سره زمزمه کوي معنا دا چې هغه هنر تل پاتې دی هغه هنر همیشه نه دی نو دا په دې معنا ده چې هغه خلک همیشه یادوي او که چېرته دغه هنرمند نه هم وي هغه په ټولنه کې ژوندی دی نو زه هم ټولو هنرمندانو ته دا پیغام ورکوم چې راځئ داسې څه ووایئ چې که تاسې بله ورځ نم یاست تاسې خلک یاد کړي او ستاسې د هنر له لارې تاسې په ټولنه کې همیشه ژوندي پاتې شئ
مننه مسل ځای صاحب په لنډو راته ووایه چې مدني ټولنې او تاسو د مدني ټولنې فعال یاستئ او وزارت د دې سندرو د سعید صاحب صحیح ورته مزخرب سندرې وایي د دې په مخنیوي کې څه کړي دي تر اوسه پورې
زما فکر مدني ټولنو تر په دې باره کې هېڅ نه دي کړي ځکه چې که دوی غواړي ډېر څه کولی شي د رسنیو له لارې کمپاینونه کوی شي د راډیوګانو له لارې همداسې سندرغاړو ته وایي چې دا شعرونه دوی انتخاب نه کوي همدا شاعران د دې مدني ټولنې غړي دي دوی شعرونه ورته انتخابوي همدا مدني ټولنه که د کیسټ پلورونکو څخه غوښتنه وي چې په دولت زور راوړي چې دا شیان انتخاب نه کوي نو مدني ټولنې ډېر کار کولی شي
نشان دے گل
ګلان پګې کرما هم د روح نګران دې ګلان پګې کرما وطن جنت نشان دې ګلان پګې کرما هم د روح نګران دې ګلان پګې کرما وطن خرم خدمت بھائی ضرور کرم زدا وطن کو بدان خرم خدمت بھائی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بھائی ضرور کرم پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بھائی ضرور دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما گلزار دے کمال سروے ساتھم جی بل بل دان گلزار دے کمال سروے ساتھم سماجن دن کا افتخار دے کمال سروے ساتھم سماجن دن کا افتخار دے کمال سروے